مشال ډیو دازم تاسو کور بای سره لمومند په خبر کې د شپې یولس بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم مېدم خبرونو سر ټکی د طالبانو او پاکستان حکومتي چارواکو تر پریکړې وروسته ټرکونه پر تور خم تګ راتګ پیل کړی. منظور پښتین له نړیوال ټولنې غوښتل چې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سمدستي اقدام وکړي. یو د روسیې ولسمشر وایي تر دې شورز پورې اوکراین کې د انرژي په انفراستراکچر بریدونه دروي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن خلاصه شوه. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ډوتول چې نن مازیګر دوه گاډي له پاکستان افغانستان ته په تورخم دروازه واختل. تر دې مخکې په ننګرهار کې د طالبان د حکومت د والی بیان د قاضي مولا عادل په یو ویډیوي بیان کې ویل چې له پاکستان سره پریکړه شوه چې د مارچ پر 19 پر هغه لارې تجارتي مالونه او ناروغان تللی شي او د مارچ له 20 څخه به ور د ټول لو مسافرو د تګ راتګ لپاره خلاص وي. بلخه په تورخم کې د پاکستان یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ډوتول چې د مارچ 15 د دوه خواو د چارواکو ترمنځ تر بریالیو مذاکرات وروسته د تورخم دروازې د خلاصېدو پریکړه وشوه. بلخه د خبر د کاروبار او سند د خونې یو مشر جواد کاظمی مشال ډوتول چې د لارې ترل کېدو له کبله ورته لوی مالی تاوانونه اوریدلې دي.
تاوان خود ٹریڈرز دی، غریب خلق دی، ٹیکسی والا شو، غریب مریضان دی، اغی مسئلہ دا او زمونگ چه کم ورکرز دا خوا کار کول لطلی افغانستان سایڈ ریبلیٹیشن ڈیلی ویجیز والا دی دا اغی مسئلہ چه اغی واپس کور تا راتلل اختر لپارا نو دا ټول پساو شوی دی.
پاکستانی امنیتی چارواکو د فروری پر 20 تر هغه وروسته د تورخم دروازه وتړل چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوسټې جوړولې خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له نړیوال ټولنې غوښتي چې پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه سمدستي اقدام وکړي. نوموړي پرون په جنیوا پریس کلب کې د بشري حقوقو په اړه یو کانفرنس په خپل ټلیفوني وینا کې ویل چې ترګری د نړۍ امن ته ګواښ دی چې لمن زوړل لپاره یې امریکا لوی د زو متحدینو د کال 2020 رهیس سي جګړه کړي چې مرکز یې د افغانستان او پاکستان د پښتنو سیمه وا. د پی ټی ایم بنسټګر تور پورې کړ چې پاکستان د خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره له دغه اتحاد څخه نوړه ګټه پورته کړي او د پښتنو د بشري حقوقو څخه یې جدي سرغړونه کړي. منظور پښین ویل چې په زور په ځمکو د قبضې جبري له درکې موري عدالت وجنو او پښتنو د ټولنې د بربادۍ لړۍ وس هم روانه ده او باید نړیواله ټولنه په دغه سندستي اقدام وکړي. منظور پښین دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې سانو خبر پختونخوا کې امنیتي وضعیت خراب ده. وسلوال بریدونه ډیر شوی او د پښتنو ټولنه د اقتصادي بحران سره مخ ده. بلخ په اسلام آباد کې پروند کمی امنیت د پارلماني کمیټې په غونډه کې د ترګرو بریدونه غندنه شوی او پر ضد یې د مبارزه هوډ څرګند شوی. د بلوچستان په پښتون مېشته جوب ضلع کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې د ځمکلاندې بم په 14 کې یو پوځي افسر او یو سرتیری وژل شوی. د امنیتي سرچینو په وینا د مارچ په 13 ماښام مهال جوب ښار شاوخوا او 1 کیلومتر لرې په مالوی سیمه کې پر یو ماین سروې وخود چې لوجې 14 وشوه. سرچینو د نوم نه خولو په شر د مشال ډیو په ګډون رسنیو ته ویلي تر 14 وروسته د میجر سات په مشرۍ د فرنټیر کور ځواک یو ډله د پیښې ځای ته روان شوه چې په لار کې د یو بل ځمکلاندې بم 14 ښکار شوه چې پکې نوموړی او یو سرتیری سخت ټپیان شول. دی وایي دواړه سرتیری سمدستي د جوب هسپتال ته ولېږدول شول خو هلته یې سا ورکړه. د 14 ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا بره سال کې دا چې بلوچستان کې په وروستیو کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې. یوازې تېره اونۍ د کوټې بولان او نوشکي په ګډون د صوبې په ډېرو برخو کې وسلوالو بریدونو ګڼو سرتیرو ته مرګ جوب لاړولی. د خبر پختونخوا انتظامی چارواکو د بر جنوبی وزیرستان او ټانک په یو شمیر سیمو کې د مارچ پر 19 ګرځبندیز یا کرفیو لګولی و. د بر جنوبی وزیرستان او ټانک انتظامی مشرانو د مارچ پر 13 په خبرو شو اعلانو کې ویلي چې ګرځبندیز د مارچ پر 19 د سهار له 6 څخه د ماښام تر 6 بجو پورې وي. د بر جنوبی وزیرستان انتظامی مشر امجد میراج ویلي چې د عزیز آباد سیمې له سړک څخه تر سروکۍ جنډولا سړک له سپین جمعه تر اسمان منځه لدی مکین سړک او ل بیبی رغزی سړک تر جندولی به ګرځبندیز وی. بل خو د ټانګ زمي مشر محمد شعیب ویلی چې د مارچ پر 19 بعد ټانګ ضلع له کول کلا سیمې څخه تر منځي خرګي او کړیوام او جندولی سیمې پورې پر هم هغه وخت ګرځبندیز وی او د ډبرې سیمې بازار به اهم بند وی. د اعلامیې له مخې د ټانګ ضلع کول کلا سیمې څخه تر ګومل ګردوبي او بیا تر واڼه سړک به لارې د خلکو پر مخ د تګ راتګ لپاره خلاصې وي. انتظامي مشرانو زیاته کړې چې یو ورځنی ګرځبندیز د امنیت په موخه اعلان کړي، خو د سیمې ځینو اوسیدونکو مشاله ډو ته وویل د ګرځبندیز له امله یې مشکلات زیات شوي او باید حکومت د امنیت لپاره اقدامات پورته کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې منلی چې تر 10 ورځو پورې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو او بې بنا بریدونه دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. دا درې کاله مخکې پر اوکراین د پراخې حملې له پیلولو رهیسې د روسیې له لوري لومړی امتیاز، خو بیا هم د ټرمپ له دې هدف سره برابر نه دی چې غواړي سمدستي ټوله جګړه ودرېږي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دواړو مشرانو ترمنځ د مارچ 13 پر خبرو نه هیلي خوولې ویلي چې داسې ښکاري چې پوتن سولې ته لیواله نه دی او جګړې ته دوام ورکول غواړي. سپینې ماڼۍ په بیان کې ویلي چې ټرمپ او پوتن سلا شوي چې سولې ته د لارې د هوارېدو لومړی اقدام د انرژي پر تاسیساتو او انفراستراکچر د بریدونو درول دي. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زوږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي هیواد د هر قسمه ترهګرۍ لمن زوړو خپل کلک هوټ تکرار کړي.
دہشتگردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا.
په خبر پختونخوا کې د معدنیاتو مالکان او ٹھیکیدارانو ټولنه وايي وفاقي حکومت د دوی وړاندیزونه نه دی منلي.
نو دی مونږ ټول تجاویز دوی ریجیکټ کړی دي. د مې ایون چې د منرل ډپارټمنټ کوم تجاویز ورکړي او هغه ریجیکټ کړی دي، نو دا هدوی د منرل وسایلو باندې قبضه کولو کوشش ده.
او د خبر پختونخوا حکومت د پیښور له شتمنو سره یو ځای یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نشې روغ د کسان عادي ژوند ته ستنول دي.
دغه کم د نشې خلک چې کم دي، دا به صوبایي حکومت باقاعده توبانی خپل خاندانو ته حواله کوي. په دې لړ کې د روزګار ورکولو چې کوم اقدام دی، دې ته عملی جامه ورکولو لپاره یو مانیټرینګ کمیټه اعلان هم شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. او سم د خبرونې لومړی موضوع دونکو څنګه تاسو خبرونو کې اهم وردل چې د تورخم د لارې د پرنيستلو لپاره د ډیورنت کرخې د دوړو غاړو د قومي مشرانو او تجارانو جرګې خبرې پای ته رسولي او فیصله شوی و چې د لار به بند نه پاتې کیږي. دغه راز دغه لار خلاص کړل شوی ده. او زه هم تاسو ته بیا ومه چې د تورخم دروازه د پروري له 28 څخه د مورچلو جوړولو پر سر د راولاړې شوی لانجه ورسته د پاکستان په وزوترله خو ورسته د دوړو غوړو قومي مشرانو پکې جرګي وکړي. پر دې اړه خبرې کوو په سیمه کې ل خپل خبريالو فرهاد چنواري سره چې هم دا مخسر د ټلیفون د لاره غلي. فرهاد ستړي مشه یو څه معلومات لري.
مننه اسرار، تاسو په خیر. دا څه چې پاکستان په وخت خوښه څلورنیم بجې یعنې د مارچ په 19 نیټه باندې دوه گاډي په تورخم دروازه افغانستان ته واوړېدل. په تورخم کې چې کوم د کسٹم اپریزمنت افسر دی صدیق اکبر، هغه سره زما خبرې وشوې، نو دوی مشال ریډیو ته تایید کړه چې دوړ خو چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو نه پس او باقاعده ډول باندې نن دغه مال وړونکو گاډي افغانستان ته وړي او د دې لپاره یو مخصوص ترتیب چې کوم دی دا ټاکل شوی دی. یعنی نن د مارچ په 19 نیټه به یوازې کارګو گاډي په وقفې سره پرې دی او تورخم په دروازه به افغانستان ته وړي، خو بیا نن د مسافرو ته او دایمي ناروغانو ته اجازه نشته چې دوی په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. لیا پاکستان ته راوړي څوک پرې هغوی د پاره بیا د مارچ یوویشتمه نیټه ورکړل شوې، یعنی د مارچ یوویشتمه نیټې نه به بیا عام مسافر او ورسره دایمي ناروغان چې کوم دي دا هم کړای شي چې د دروازه باندې سفر وکا.
سم فرهد، دا هم راته و چې دغلته کې خلک څومره خوشاله دي او کلک په دې هم خبرې وکړي چې څومره توانونه خلکو ته وښتل بیا هم د دغلارې بندې دوله وځي.
دا څه چې لمړی به دې خبره وکړو چې خلک ډېر زیات دې ته لیواله وو په انتظار چې دا تورخم دروازه خلاصه شي، نو نن چې کله هم ماسپخین محل دغه تورخم دروازه سره دواړو خواو چارواکي سوداګر ترانسپورټران دوی سره رانږدې شول، یو بل ته دوی غاړې ورکړې، یو بل ته ګلونو چې کوم هارونه یې غاړه کوي دا هم واچولې، یو باقاعده چې کوم سوداګرو هغوی یو بل له مبارکۍ ورکړې چې دغه تورخم دروازه نن خلاصه کړل شوه. دواړو خواو ته چې څومره هم چارواکي سوداګر ترانسپورټران راجم وو دا ډېر خوشاله وو او یو بل ته دا مبارکۍ ورکړې او بس دغه دروازه چې کوم دی په ترتیب وار خلاصه کړل شوه.
ها، او تاوانونو په اړه هم څه معلومات شریکې منلې وي؟
تاوانونه خدا سي چې د تورخم په دروازه چې دا پاکستانی چې څومره مصنوعاتي اکسپورت دی یا ترانزټ مالونه دي دا د ورځې په حساب څه خوښه اته سوه گاډي به په دې لار باندې وختل او دا څه ویشت ورځې وشوه چې دغه د تورخم دروازه تړل شوې وه. نو دې سره سوداګرو سره چې موږ خبرې وشوې نو دوی ویل چې نه یوازې دا چې سوداګرو ته د ورځې په حساب باندې په اربونو روپو یا ډالرو چې کوم دی دا نقصان او زیان روان دی، بلکې دواړو حکومتونو ته د محصولاتو په مت کې هم ډیر زیات تاوان ورسېد.
سم، ډیر زیات من اساسن فرحات شنورو د مشلډیو خبريال تاسو معلومات درکول چې د تورخم دروازه د نن د ناروغانو او د غرازه د کوم ترانسپورت ته د غي پر وړاندې خلاص شوی دا دوه ګاډي هم افغانستان ته اوختی دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د قومي سلامتی په اړه د پارلماني کمیټې غونډه د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د مارچ په 13 وشوه. په غونډه کې د ترګري د ختمولو هوډ څرګند شو، د وسلوالو د مرسته کوونکو او په ټولنیزو رسنیو د دوی په حق کې پروپاګاندا کوونکو خلاف هم د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. په غونډه کې وزیر اعظم، پوځي مشرتابه، وزیرانو، د کمیټې غړو او د ګوندونو پارلماني مشرانو ګډون وکړ. د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد د عین ژغورنې تحریک غړو د غونډې پریکون اعلان کړی و، په کې نو موجود. نور تفصیل له اسلام آباد د مشلډیو خبريال راشد خټک په دې راپور کې راکوي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په غږ پیلېږي.
دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا.
بعد پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تے چہ کمی سلامتی پا اڑا دا پارلیمانی کمیٹی غونڈے نہ پس اعلامیہ اوروی او وائی چہ پغونڈا کے ترگرے دا ہر شکل ختم ولو ہوڈ وشو. تے کمی سلامتی پا اڑا دا پارلیمانی کمیٹی غونڈا پاتل سم مارچ پ کمی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق پ مشرائی کے وشوا. دا دا بند کوٹے غونڈا وچ جرنلسٹاں تے ورتلو اجازت نہ وا. پغونڈا کے دا پوز مشر جنرل اسیم منیر، دا پوز دا استخباراتی ادارے ائی ایس ائی مشر، دا انٹیلیجنس بیورو مشر او د پوز د عملیاتو څنګه مشر نه علاوه د کمیټې غړو او فقيه وزیرانو، د سلور وړو صوبو اعلی وزیرانو، گورنرانو او د ګوندونو پارلماني مشرانو ګډون وکړو. خو د حکومت د مخالفو ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان غړو د غونډې پریکون اعلان کړو. رسنیو ته لیکل شوی د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی چې د ترګرۍ خلاف د ریاست په ټول ځواک سره مبارزه د پر د یو متفقه سیاسي هوډ ضرورت دی. د ترګرو مرسته کوونکو او د دوی په حق کې په ټولنیزو رسنیو پروپاګاندا کوونکو په ضد هم د ګمون قانون پر تکولو غوښتنه وشوه. د ترګرۍ خلاف په جنگ کې د پوز، پولیس، ملیشي او استخباراتي درو د کلک مرستې ژمنه هم وشوه. د غونډې نه وړاندې اټکل کېده چې حکومت په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پوځي عملیاتو کولو اعلان وکړي، خو داسې ونه شول او په اعلامیه کې وویل شول چې د ترګرۍ ختمولو دپاره به هره طریقه کارول کېږي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او د ترګرۍ په اړه د کتابونو لیکوال ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې په هره طریقه کې پوځي عملیات هم شامل دي، خو دا د ترګرۍ ختمولو یوازینی لار نه ده.
پاکستان کې سیاسي شخړه ده، ځنا ادارې هغه د پاکستان په ریسورسز داسې قبضه کوي چې هغه خپل ذاتي یا ادارتي مقصدونو ته استعمالوي. هغه بنیاد بنی به کم خلفشار وچتیږي، هغه ته یا د انسرجنسی نوم ورکول شي یا د ګوریلا وار نوم ورکول شي او یا سکوم دا هغه ته به ترخګری ویل شي، او دا سیاحت پرې ریاست ته او د عسکري ادارو ته پکار په دی دي د شخړې چې د په بنیاد باندې پورا ملټرایزیشن جسټیفای کیږي.
د حکومت مخالف یو ګوند جمعیت علما اسلام په غونډه کې ګډون وکړو، خو نورو مخالفو ګوندونو په غونډه کې ګډون ونه کړو. د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف مشرانو یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی ته د ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره د لیدلو اجازه ورنه کړل شوه چې دوی مشوره ورسره وکړي، ځکه دوی په غونډه کې ګډون نه کوي. د تحریک تحفظ عین پاکستان مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اسکزی خبري غونډې ته وویل چې د امنیت په موضوع باید د کمی اسمبلی او د سینیټ شریکه غونډه راوغوښتل شي چې په دې حق له دوه ورځې بحث وکړي. هغه وویل
اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو
دا غونډه پاسل کې زمنګ د غیراولو چل دی. بیا به وایي چې غونډه وشوره تحریک انصاف دا د مشران راغلی وو، د تحریک تحفظ عین پاکستان دا د مشران راغلی وو. بیا کوم چغه وو چې موږ د دوی سره اختلاف کړو، خو دوی د پوځي عملیاتو پریکړه کړې ده. دوی دی و نکړي خدا د بربادۍ لار ده. موږ امنیتی ځواکونو ته وایو چې په دې کې تهدید نه کوي. د عملیاتو خبرې اسانې دي، خو کله چې پیل شي نو ملکونو ته بربادي راوړي. د پاکستان د نن حالت دومره کمزور دی چې کېدای شي دغه بوج اوچت نه کړي.
پاکستان شاید نہ سہ سکے.
د اپوزیشن د پریکون پاړه په اسلام آباد کې د ډان رسپان بیورو چیف او تجزیه نگار عامر وسیم مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف دا غوښتنه هم کوله چې عمران خان د لزندانه راوستل شي چې په غونډه کې ګډون وکړي، خو دا غوښتنه ډیره مشومانه وه، ځکه چې عمران خان اوس نه د کمی اسمبلی غړی دی او نه د خپل ګوند مشر دی. د ګوند مشر اوس بریسټر گوهر دی.
اس قسم کے اجلاس کے اندر کسی کی شرکت یا کرنے یا نہ کرنے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ
ادا سگونڈو کے چاپ گڈون کولو او نہ کولو سره پریکړو سره اثر نہ پریوږي، ځکه چې پریکړې هڅه هم په پارلیمان کې نه بلکې په بل ځای کې کیږي. په پریکړو کې د پارلیمان رول نشته. البته د دې پریکړو سره زموږ په سیاست کې کوم ادم برداشت الزام لګول دي او یا په ملک کې کوم ماحول له خغا یو زلبیا خلکو ته ښکارا شو
ماحول چل رہا وہ ضرور ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہو گیا.
د کمی سلامتیا په اړه د پارلیماني کمیټې غونډه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترګرۍ زیاتېدونکو پیښو په حق له بحث کولو لپاره راغوښتل شوې وه چې پوځي مشرتابه د غونډې ګډونوالو ته په دې حق له معلومات ورکړل. غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشوره د کمی اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق راغوښتې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوښتي اوس راځو ته چې د خبر پختونخوا په کورم کې د وتی زو کبلې یو شمیر سیمو خلکو ته اول شوی چې په دې ورځو کې د پوځي عملیاتو په خاطر لخپلو کورونو اوزي. نن د چهارشنبه په ورځ هغه موده پوره شوه. حکومت د عملیاتو پریکړه پر یا د سیمه کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې د پروري په ولسمه وسلوال برید روستو کړی و. د پولیس چارواکي وايي په یادو سیمو کې امنیتي ځواکونو محدود هدفي عملیات کړي، خو وزغواړي چې علاقه له وسلوالو پاک شي او د تګ را تګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص کړي. بلخوا د وتیزو قبیلې یو ځلی بیا پوځي عملیات د پیلیدلو فیصله واپس اخیستو پریکړه کړي، یعنی د وتیزو قبیلی مشرانو له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو فیصله بیرته واخلي، یعنی دغه عملیات ونه کړي. تفصیل د طارق قرزی په دې راپور کې.
په کورما کې د وتیزو قبیلی مشرانو غوښتنه کړې چې پر سیمه پیلیدونکي تازه پوځي عملیات د کېدلو فیصله دی واپس واخستل شي. د منډوري کوسر علم اورگزی مشال رډیو ته پر 19 مارچ ویلي داش په غم زل دي چې حکومت رو باندې عملیات کوي، خو پر زید نقصانونو اوریدلو بل هیڅ فائدہ ورته لهغونه درسیدلې او رغزی زیاتوی تر دې وړاندې د کندلی پر سیمه لا وسلوالو د پکاولو په بهانه مقامی خلک د پوزیا عملیاتو لپاره لخونو ترويستلو په صورته کورونا وران کړل شول خدشات لري چې هغه شان عمل وس له دوی سره هم کیدون کړي
کندلی بابا کې د مو خلکو ته وینو چې صرف فقط تاسو یو دوه غنټو ته وځي تاسو صرف د علاقې صفائی مو کو سرچ اپریشن کو نو چې څنګه غو خلکو ته وو کورونا ته بمونه کې دوه شلنګ په وکړلې ام د سی اوس د کوزه کور می بګن او چات مندوري ډاټ کمر چرخیل د لو خلکو خدشا ده چې د سی نیوی چیرې مطلب مو کوم حکومت په دې خبرې باندې و بسې چیرې مطلب مو صرف سینټایزیشن کو او د سینټایزیشن په نامه باندې د مو کورونا ډان کې
په کوزه کورما کې د ګلپور د مندوریو چرخیل او چات ډاټ کمر او بګن خلکو ته د مقامی انتظامی او پولیسو لخوا داسې اعلانات شوی چې یاد سیمې لا وسلوالو د پاکولو په غرض ټول دی خپل کورونا په درو ورځو کې خالی کړی. حکومت د عملیاتو فیصله پر یاد سیمو د مالک دونکو گاډو پر قافلې د فروری پر ولسما وسلوال بریت تر کې دلو پس اخستې ده. کڅو هم د هغه بریت په تنازور کې د عملیاتو فیصله وړاندې اخستل شوی خو د یاد قبلی خلک خپل کورونا نه پر خودلو د فیصلې په صورت کې تر اوسه هر څه زندیدلې دي. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لوډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په یاد سیمو کې امنیتي ځواکونو محدود او هدفي عملیات کړي خو اوس غواړي چې علاقه لا وسلوالو پاک شي او د تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړي. په کورما کې د شیاګانو او سنانو ترمنځ جنگونه او پر یو بل تر بریدونو پس د ټل پړچنار مرکزی سړک په شمول د سیمه ټولی د تګ راتګ لارې د 2023 کال له ستمبر میاشتې تړلې پراتې دي. په پړچنار کې د شاه دولت خېلو لایق حسین مشال لوډیو ته په 19 مارچ ویلي کڅو هم حکومت د کانوایانو او هلیکاپټرو په ذریعہ تګ راتګ خوراک سکاک او نور ضرورتونه پوره کوي خو داسې مسلې نه حل کیږي.
حکومت په کور دی چې روډ په مکمل طور باندې سیف کی او روډ خلاص کی. کله روډ مکمل خلاص وي او سامان مسلسل ارتی میډیسن او شای خوردنوش نو بیا دا سات لکه باندې ته د مسلسل روډ کلوز شي ان بعد به دا مشکلات کم شي. وګر نه په دې کنوایانو او هفته کې واکنو یا دوی کنوای د سره د کور می او مشکلات نشي حل کیده.
په کورما کې د لار خلاصول په خبره تر ټولو لوی خند د بګن پر سیمه په سړک لا دریو میاشتو روان د وتیزو قبلی احتجاجي غونډه ده. د احتجاج کوونکو د غوښتنې دي چې پر بګن سیمه د شوی ارقل پر وخت اوړدل نقصانونو ازاره دي وشي بل اسلحه دې راټول شي مورچې دې ړنګې شي او هغه نه قانونو تنظیمونو خلاف د کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی یو مشر اډیشنل ډیپټي کمشنر امیر نواز خان په پړچنار کې د یوې غونډې پر وخت ویلي حکومت غواړي چې راپورته شوی ټولې شخړې حل کړي خدا به حل کیږي چې سیمې ته اول امنیت راولي
کیږي چې تکلیفونه ستونزې په ژوندو راځي او ژوندۍ کومونه چې هغه ستونزې لارې ګوري چې دا مسایل حل به کوم په لبوزو په کوم لار به غوا نو ان شاء الله دې امید در کوم دې ډاډ ګرنه در کوم چې دا تاسو چې کوم ستونزې بیان کړي قانون او عین په تحت چې کوم کې سی ان شاء الله د ایڈمنسټریشن ته حکومت سره ولاړ دا او ان شاء الله یو ځای دا به موټی کیږي بده تا کوم چې دا وا خلک په یو ځای ولاړ دي عوام دې پر کوشش کوي چې کوم ځای کې مونږ یو ترقی سفر په اسانه باندې کیږي.
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چېرته کې شیاغان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یو مدې رئیس د زمکو او پرداسې نور شخړو د حقوقي ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات مرلي خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
اردن کوس راځو دی ته چې پښتون او ژغورني غورزنګ وایي چې پولیسو په غیر قانوني طریقې سره د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر احمد کوک خیل د ډیر اسماعیل خان له زندانه د مار پاتل سم گرفتار کړي. د پی ټی ایم وایي چې عدالت ملک نصیر احمد کوک خیل په نور مقدمو کې د نه گرفتارولو امر کړی وو خو دغه باوجود ډیر اسماعیل خان زندان ته خو د هغې باوجود د ډېر اسماعیل خان زندانه د خوشي کېدو پر وخت ملک نصیر احمد پولیسو بیا نیولی دی. لا هم پولیس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. البته د ملک نصیر احمد کوکې خیل باندې یو شمېر مقدمې درج شوې وي او په هغو کې د ضمانت شوی دی. خو د دې باوجود د نوموړي وکیل وایي چې د خوشی کېدو وروسته د ټک پولیسو په قتل مقدمه کې ملک نصیر احمد کوکی خیل نیولې دی. نور تفصیلات د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عالمزیب مسجد مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو په غیر قانوني طریقې سره د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر احمد کوکی خیل د ډیرا اسماعیل خان زندانه د مارچ په 13 گرفتار کړی دی. عالمزیب مسجد په دغه برعکس ویایي
بشر ملک نصیر کو کی خیل په ډیر اسماعیل خان جیل لري هایو تقریبا درې میاشتې مخکې و ډیر اسماعیل خان تر وړو په بوګس کې سونو کې چې د وزیرستان کې سونو په نو یو ټایم کې بیا بوجا دا وکړل چې د یو خو مو د دوی چې کم التا بوګس کې سونو د یو ضمانتونه وکړل ور سره مو عدالت ته دا خبره وړاندې کړل چې دا چې کم د یو ځل خپل ضلع ته تک را تک چې کم دی دا غیر قانوني دی. چې ولې چې قانون دا خبره کوي چې کله یو سړی یو ځل گرفتار شي نو بس د پټولو کې سونو کې گرفتاری غشمیر ټول انویسټیګیشن په یو کې ځای کې
ڈیرا اسماعیل خان عدالت کے ملک نصیر احمد کو کی خیل وکیل شافاد انصاری ویائی چے دے پنجاب اٹک ضلع پولیس و ملک نصیر احمد پا قتل مقدمے کے گرفتار کرائی دائی دے پنجاب اٹک ضلع پولیسو دے ملک نصیر احمد کو کی خیل گرفتاری پبراک شیل یاسا ہم ویلی ندی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته وګسته. اوس راځو دې ته چې په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لبشن ارمی لخوا وسلوال بدون ډیر شوی. د چارو شنون کې وایي چې بلوچستان کې په تیرو دوو لسیزو کې وسلوال فعالیتونه ځکه ډیر شوی چې ریاست تر اوسه د ولس د سنځو د هواري کومه سیاسي لاره نه ده خپله کړې. بلخوا د بلتون پال ډلې په ستراتیژۍ کې ځینې بدلونونو د دغه ډلې اغیز ډیر کړی. پړې د مشالډو د خبرو مرکزی څنګه یو راپور خپور کړي چې شاهین بنيري درته غټه کې وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي چې بلوچستان په قدرتۍ وسایلو مړه صوبه دا چرته چې د تیرو خوښه شلو کلونو راهیسې له پاکستانه د بلیدو لپاره مخ په زیاتیدونکي حل ځلې لیدل کیږي. د مارچ په 14 د بلوچستان په بولان کې بلوس لیبریشن آرمی یا بیلے د جعفر ایکسپریس په نامه ریلګاډي محاصره کړه. پاکستانی چارواکي وایي چې پر ریلګاډي د ځانمرګي برید په نتیجه کې درې امنیتي سرتیری او دوه عادي وګړي وژل شو. خو بیلے ادعا کوي چې په برید کې نوي فوجیان وژل دي. له دغه وروسته د بلوس بلتون پالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شپږ دیر ساعتونه جګړه وشوه. فوج ادا کوي چې په عملیاتو کې له دیر شو زیات وسلوال وجلی او يرغملیانې خوشی کړی دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي دي او دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې پاکستان د سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په برېټانیا کې میشت د چارو یو شنونکي ظفر بلوس مشال لیډو ته وویل چې د بیلې په بریدونو کې د زیاتوالي وجه د دغه وسلوالې ډلې په جوړښت کې ځینې بدلونونه او د پاکستان خراب سیاسي او اقتصادي صورتحال دی. د نوموړي په وینا په تیرو اوو کلونو کې بلوس لیبریشن آرمی د یوې یاغي وسلوالې ډلې څخه په یو منظمه وسلواله ډله بدل شوې دی چې جدید اسلحه لري او یو پیاوړی استخباراتي نظام عملی کړی دی. دغه شان د مجید بریګیډ په نامه د ځانمرګو بریدګرو یو ډله جوړه کړې ده چې په پوره منصوبه بندۍ سره خپل حل ځلې پر مخ وړي. د شننکو په وینا له افغانستانه د امریکایي یو نړیوالو ځواکونو د ستنېدو نه وروسته وسلوالو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او بلوس لیبریشن آرمی ته ډیره جدید اسلحه او فوزی آلات په لاس ورغلی دي. پاکستان د روان نامنه تور په خپل گاونډي هیوادونو افغانستان او هندستان پوری کوي، خو کابل او نوی ډیلی دواړو دغه تورونه رد کړی دي. د یادونه وړ ده چې تیر کال بیلې ټول یو سل پنځه اویا بریدونه ترسره کړي او نږدې اووه سوه کسان وجلی دي چې اکثریت یې د امنیتي ځواکونو وو. د چارو شنون کې وایي چې په بلوچستان کې د مخ په زیاتېدونکو وسلوالو فعالیتونو یو علت دا هم دی چې ریاست د عام ولس سره ستړون نه لري او اکثر یې د ملت پاله سیاسي ګوندونو پر ځای د هغه کسانو مرسته کړې ده چې د فوز وفاداري.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستوردونکو راپور مو واورید، شاهین بنری تاسو ته وړاندې کوو. او د دې غړي مهم خبرونه چې دا سیدي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن خلاص شو. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته ویل چې نن مازیګر دوه غاډي له پاکستان افغانستان ته په تورخم دروازه ووختل. تر دې مخکې په ننګرهار کې د طالبان د حکومت د ولی ویاند قاضی مولا عادل په یو ویډیوي بیان کې ویل چې له پاکستان سره پریکړه شوه چې د مارچ پر 19 پر هغه لاره تجارتي مالونه او ناروغان تللی شي، او د مارچ له 28 څخه به ور د ټولو مسافرو د تګ راتګ لپاره خلاص وي. پاکستاني امنیتي چارواکو د فروری پر 28 تر هغه وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په مونوا سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. بل خبردار چې د پښتونخوا ځوان غورځنګ مشر منظور پښتین له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه سمدستي اقدام وکړي. نوموړي پرون په جنیوا پرستب کې د بشري حقوقو په اړه یو کانفرنس ته په خپل ټلیفوني وینا کې ویل چې ترګری د نړۍ امن ته ګواښ دی چې لمنځه وړلو لپاره یې امریکا او لویدیځو متحدینو د کال 2001 راهیسې د ترګری پر ضد جګړه کړې چې مرکز یې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمه ده. بلخوا یادونه دا چې په اسلام آباد کې پرون د قومي امنیت د پارلماني کمیټې په غونډه کې د ترګرو بریدونو غندنه شوې، پر ضد یې د مبارزې هوډ څرګند شوی دی. او اوس راځو نورو راپورونو ته. اوردونکو په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو. سر موضوع دا ده چې د مارچ په 13 د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتن د اوکراین او روسیې ترمنځ له تیرو شاوخوا دریو کالو راهیسې روان جنگ د ختمولو په چارو خبرې کړي. د دې ټلیفوني خبرو چې شاوخوا 2 ساعته یې دوام درلود، په نتیجه کې دواړه ولسمشران د اوکراین او روسیې ترمنځ په یو داسې ډزبندۍ سلا شوي چې تر مخه به یې دواړه خواوې تر 150 ورځو د یو بل د توانایي لکه ګیس او برېښنا په تنصیباتو بریدونه نه کوي. د دې خبرو اترو په اړه نور جزئیات د مشالډو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور کې چې د وټخټک اجبارلې.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې منلی دی چې تر 150 ورځو پورې د اوکرين د انرژي په تاسیساتو او بیخ بنا یا انفراستراکچر بریدونه دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. دا درې کاله مخکې په اوکرين د پراخي حمله له پیلولو راهیسې د روسي له لوري لومړی امتیاز دی، خو بیا هم د ټرمپ له دې هدف سره برابر نه دی چې غواړي سمدستي ټوله جګړه ودرېږي. اوکرینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دواړو مشرانو ترمنځ د مارچ 13 په خبرو نهیلی خودلی ده او ویلی دی چې دا سیخکاری چې پوتین سولی ته لیواله نه دی او جګړې ته دوام ورکول غواړي. سپینی مانی په بیان کې ویلی دی چې ټرمپ او پوتین سلا شوی چې سولی ته د لارې د هواریدو لومړی اقدام د انرژي په تاسیساتو او انفراستراکچر د بریدونو درول دي. خو د روسیې ولسمشر پوتین په خبرو کې د پرمختګ لپاره یو شمیر شرطونه وړاندې کړ چې پکې پر اوکرين د پوزي مرستو او ورسره د استخباراتي معلوماتو شریکول بندول شامل ول. دا هغه شرطونه دي چې اوکرين به یقینا رد کړي. تیر اونۍ اوکرين د ټرمپ د سمدستي اوربن وړاندیز په دې شرط اومنه چې روسیه هم ورته غاړه کیږي. درې کاله مخکې پر اوکرين د روسیې له يرغل راهیسي په جګړه کې د دواړو خواو تر 1 میلیون زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. د اوستریا په مرکز ویانا کې د بی وسلی کولو او د وسلو د تولید او پراختیا مخنیوي مرکز شنون کې او پخوانی روسی ډیپلومیټ نیکولای سوکوف مشال ریډیو ته ویل چې د په ان موسکو اوس له ټرمپ سره خورا آرام احساسوي، خو دا ارس د اغه وجوهات لکبل نه دی چې هر کس یې ذکر کوي. دی وای روسیا اوس له ټرمپ سره معامله کول شي، خو اروپایی ټولنه ټینګار کوي چې دریزه سم دی او باید له کومې معاملې پرته ومنل شي. پښتنه دادا چې پوتین له ټرمپ سره په خبرو کې پر څه سلا شو، تر اغه چې د اصلي پوزي اقداماتو خبره نه ده، نو د جګړې ډګر په اړه هیڅ موافقه نه ده شوې. روسي ځواکونو تر وروستي وختونو پورې د جګړې په شاوخوا 1100 کیلومتر لومړی لیکه کې د اوکرين د دفاع ماتولو هڅو ته دوام ورکړو. اخوا اوکرینی پوزیان د روسیې له کورسک سیمې وزي چې د جګړې په لومړۍ کرخه فشار کم کړي او چې په راتلونکي کې د سولې د خبرو لپاره په ښه حیثیت کې وي. د پوتین او ټرمپ تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په بیانونو کې د زپوریشیا د اټومي برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو لوی هغه دی ذکر نه دی شوی. د ګونګوسو برعکس په بیانونو کې د اوکرین د کریمیا د الحاق په اړه د روسیې د دعوی تاییدولو خبره هم په خبر پاڼو کې نشته. له دې پرته په بیانونو کې په ناټو د اوکرین د ورګړېدو غوښتنه چې مسکو یې سخت مخالفت کوي او ان یې پر هغه هیواد د حملې پریکړې د دلیل په توګه هم وړاندې کوي یادونه نه ده شوې.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
ادمه مخه تاسو د داوود خټک نه راپور اوریدو چې د روس او امریکا د ولسمشران ترمنځ د اوکرين د جګړې پر سر باندې جوړ کړل شوی وو او د غرض اوس رازو وبخي د دغه دوه مشران د امریکا او روس مشرانو چې کمی خبرې کړې په اوکرين جګړه باندې هم په دغه اړه باندې تاسو ته د وخت خټک راپور وړاندې کوم. اوس رازودې ته چې په خبر پښتونخوا کې د مدنیاتو مالکانو ټیکدارانو ټولنې ویلي چې د وفاق لخوا وړاندې شوی هغه قانوني مسوده نه مني چې د ټولو صوبو د مدنیاتو لپاره یو شان پالیسی تجویزوي. د هغې ټولنې مشرانو دا وکړه چې د وفاق قانوني مسوده د صوبې حق تروړي او خودمختاري یخلی. د دې په وینا پر مدنیاتو لومړی د سیمې د خلکو حق وي. د خبر پښتونخوا اسمبلی ځن استادو مشال لوسر په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د کاروباریانو اندېښنې به له وزیر اعلی سره شریکوي چې هغه به یې وفاق ته ورسوي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
فرنٹیئر ماینز اونرز ایسوسییشن په نوم د خیبر پختونخوا د مدنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو ټولنې د وفاق لخوا د ټولو صوبو لپاره د یو رقم مدنیاتو د پالیسۍ په هدف جوړ کړی شوی قانوني مسوده د زینو تحفظاتو سرګندونه کړې ده. په دغه اړه د مارچ په 13مه په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د فرنٹیئر ماینز ایسوسییشن مشر شیربندی خان مروت له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د وفاق لخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته چې د مدنیاتو د قانون د منظورولو لپاره کومه مسوده را لېږلې شوې ده، نو په هغه مسوده کې د دوی وړاندیزونو ته ځای نه دی ورکړی شوی. هغه زیاته کړه چې په دغه مسوده کې دوی ته د مدنیاتو د فیس او رایلټۍ لپاره د وفاقي بورډ جوړولو وړاندیز او د وړوکي مدني ټیکو ترلاسه کولو لپاره د 2.5 کروڑ روپو د بینک ګرانټۍ تجویز د منلو وړ نه دی.
مونږه دوی غوښتي وو په اسلام آباد کې بغیر دوی سره مونږ میټینګ سلیو مونږ تجاویز ورکړي وو. ایس ای ایف سی مونږ سره دا وعده وکړه چې د تاسو تجاویز منون مونږ ته قبول دی او دا به د یک ډیسا جوړو. دوی سو وکړه چې اوس یک ټراغای چیف سیکرټری صاحب ته چې تاسو دا فوراً زر نظر په اسمبلی کې را پاس کړئ. نو هغه چې مونږ وکړه نو د مونږ ټول تجاویز دوی ریجیکټ کړي دي. د مې ایون چې د منرل ډیپارټمنټ کوم تجاویز ورکړي وو هغه ریجیکټ کړي دي. نو دا خو دوی د منرل وسایلو باندې قبضه کولو کوشش ده.
نو پاره کې اوس خطرناک دوه درې خبرې سري.
او خطرناک کایو د دې چې دوه یو وفاق بورډ جوړ کړای دا هغه بورډ به د صوبې رائلټي او فیسونه تعین دوی کوي. مونږ وای چې دا د تاسو کار نه ده، د صوبې اختیار ده. دوه ماده چې په دې کې دوی په لایسنس چې د 30 سال ماینینګ لیز وو نو هغه دوی 20 سال تر اوسه او رینی ویلې شرط کې چاته ورکولای شي چاته نه سی ورکولای. دا رنګ په رسپیکټینګ لایسنس 15 کال او اوس دوی 3 کال او ایکستنشن باندې پابندی پکې و لگاولا. الا حالانکہ په فاټه کې خو ایکسټنشن بار بار پکار د زکه چې الټ دی لاین اډر لوجه نه سو کال د اجازه نه ورکې پر اسپیکټینګ هغه بنز در کال پتا ته شنو بیا بت سکے
د مادنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو د ټولنې مرستیال مشر اصغر خان اپریدی وای د تلسم بلون تر مخه د صوبې په مدني وسیلو د صوبې دولس لومړی حق دی خو د وفاق لخوا د مدنیاتو د ټیکو تر لاسه کولو په جوړ کړی شوی قانوني مسوده کې د دغه حق د ترولو هڅه شوې ده
چې دا کوم اکټ روان دی دا زمونږ د صوبې چې کوم خود مختاری ده د اخلي او زمونږ د صوبې سره جی دا یو وسایل دی غریب نور چې کوم دی هایډل پاور نه هغه د خپل ډی دی اخستر ره اویل ان ګیس یې مونږ نه اخستر دا لګ منې ډپارټمنټ باندې کې دا کوم سمال سکیل هغه چې موږ تاسو ته ویل دا غیر روزګار روان دی او غیر سره په ضرورت نه په لکونو خلکو روزګار باندې زمونږ سره خوندا یو وسایل دی د مینر ولا په صوبې کې نور خو زمونږ سره هیڅ شی نشته چې څه دی هغه خپل ډی اړ وړي دی هغه نو له هغه مونږ دا صوبائی اغتا حکومت ته درخواست کوم چې په دې باندې د غور فکر وکړي او دا بغیر سوچ سمجھ نه یا بغیر مشوراتونه چې بالکل دا غن کی پاس نه کیدا بل
د محمد سہیل خان په نوم د مدنیاتو یو ټیکدار مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دوی د خراب امنیتی صورتحال په وجه د وړاندې نه د ستونزو سره مخ دي ځکه چې دوی یو شمیر ټیکې تر لاسه کړي دي خو د مدنیاتو د راوستلو لپاره ورته د بارودی موادو کارولو اجازتنامې نه ورکول کیږي او په دې وجه د مدنیاتو راوستلو کار روزګار د ځنډ ښکار دی
او لیم سٹون او لیٹرائٹ دا لیزونه تا گرانډ شوی او ماینینګ کله سٹاپ شي کله شروع شي چې ما ته لیز گرانډ شوی 2017 کې گرانډ شوی تقریبا دا لیزونه او ما غټه مې باروز ته پر اپلای کړی دا او سو پر لاته ریسنت نه گرانډ شوی نو ان کم نشته خرچ زیات دي خو بس ځانو مارکیټینګ کړی دي موږ چې زې ورځ براشي دا برته ملو شي
او وفاقي چارواکو د مدنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو د ټولنې د دې نیوکو په جواب کې سند ویلي خو د مدنیاتو ټیکداران او مالکان وایي دوی وزیر اعظم د پوز مشر د صوبې اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته د خپل دې تعهداتو لپاره لیکونه هم استولي دي چې پکې د مدنیاتو نوي قانوني مسودې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده په دې اړه مې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملۍ د دریو حکومتي غړو سره تماس ونیولو خو هغه مشال ریډیو ته وویل چې کله دا قانوني مسوده د صوبایي سملۍ ایجنډې ته رامخیت شي او هغه په تفصیل سره وګوري نو دوی به بیا په دې اړه د صوبې د اعلی وزیر علي امين ګنداپور سره مشوره کوي او د مدنیاتو په نوي قانون کې به د صوبې دولس او د مدنیاتو د حصدارو د ګټو د خوندي ساتلو هڅه کوي
ماشاله دوی ته وګسته اوس تاسو د غلام غوسه راپور واوریدو رازو دیتہ وس چې د خبر پښتونخوا حکومت د پیښور لښتمنو سره یو ځای یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نشئی روغ دی کسان ادی ژوند استنول دي تر دې نو وخت لاندې د خار شتمن کسان هغه 1200 کسانو ته کار روزګار برابروي چې نشي پرخی دي حکومت وایي تعلیم یافته کسان به په یبا او به تعلیم به په بل برخه کې کار کوي په دې کارونو کې مسلکی زده کړې ترلاسه کول هم شامل دي نور تفصیل اسما ګل کوي
د پیښور کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته ویل پیښور کې د نشینه پاک مهم د لاندې نیول شوی کسانو درغې د ورستا د پیښور کمشنر ریاض مسعود په مشرۍ کې شوی غونډه کې ورته د روزګار ورکولو پریکړه وکړه چې پکې د ډبلیو ایس ایس پی سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری په شمول د خار لویو کاروباریانو د شاپینګ مال او هوټل مالکانو ګډون وکړ او په دغه موقع د نشینه صحتمند شو تنانو له د روزګار ورکولو لړکی امرستې ورکول وړاندیز وکړ
حکومت خیبر پختونخوا کم چې د نشې نه پاک په خبر مهم شروع کړی او په 9 نومبر باندې ته 9 مارچ باندې دا غوي چې کم کسان زیر علاج دي 1200 یو سل وی کسان چې کم زیر علاج دي دا غوي اصلور مشي علاج پوره شو او دغه کم د نشې خلک چې کم دي دا به صوبایي حکومت باقاعده تو باندې خپل خاندانو ته حواله کوي په دې لړکی د روزګار ورکولو چې کم اقدام دي د ته عملی اجازه ورکولو د لپاره یو مانیټینګ کمیټې اعلان هم شوی دی چې د هغې مشر به اډیشنل ډیپټي کمشنر پیښوري. دغه مانیټرینګ کمیټې به د تاجرانو، صنعتکارانو او نور چې کوم مخیر حضرات دي دوی سره به رابطه کړي، او د کم کسان چې صحتیاب شوي دي د نشې نه دي لمونږ د غازیانو ورکړی دی.
بل اړخ ته پیښور کې د شاتو مچو روزګار کوونکي شیر زمان بیا مشال ریډیو ته وویل دوی هڅې کوي تر 50 هغه کسان چې له نشې د عادت نه اوړېدلي هغوی ته د شاتو مچو کاروبار زده کړي او ځان له د غوره معاش ګټلو جوګ شي.
په هني سېکټر کې دی د لیبر د پاره ډیر زیات زه دي، خو د هغې د پاره موږ سره د ټریننګ کمې دي. ایتما د ترناب انټومالوجي سیکشن خوده لري چې ترناب انټومالوجي ډپارټمنټ کم دی کنه، نو زما په خیال سره چې هغوی ته پاغي کې یو کافی پکار د دامه اورته ویل شي ته تاسو لیټر وکړي چې دا کسان کم دي چې دا موږ ته وی ټرین کی او بیا موږ خپل مارکیټ کې انوال کو. او بل دا 50 کسانو د پاره او چې کله زر کې دي سمرم زر کې دي چې تاسو انټومالوجي ډپارټمنټ ته فارم ته یو لیټر واستوي چې هغوی سبا یو قبل سبا خپل نن ان شاء الله ولې د انټومالوجي ډپارټمنټ سره نن میټینګ کوم.
په عین وخت په خبر کې د سرحد چیمبر اف کامرس ان انډستری صدر فضل مقیم خان بیا مشال ریډیو ته وویل چې کده نشین روغ شوی کسانو له روزګارونه ورکړل شي نو پام به د خپل راتلونکي په لور شي او ممکنه ده چې د نشې عادت ته بیا مخه نشي. نو موري زیاته کړه چې د نشین پاک په خبر مهم د خیبر پختونخوا حکومت یو غوړه ګام دی، باید دې مهم له دوام ورکړي. پوهان وایي د نشې توکو خرڅونکو مخه نیول اړین دي، حکومت باید د نشې موادو قاچاقګرانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او ورته سزاګانې سختې کړي چې د غرنګ اولس او په خاصه توګه ځوان کول د نشې ښکار کېدو بچ شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو سره زو یو بل موضوع ته اوریدونکو د خزو د چارو د خزو د حقوقو فعالان وای په پا پاکستان کې کڅه هم د خزینه او ترانو شمیر زیات شوه، خو د باوجود لا هم د سړو او خزو ټونو اچولو شرع یو شان شوی نه ده. دی وای چې د خزو د وړاندې ډېرې مسلې دي، خوندونه دي چې لوجي دغه چې لوجي د دوړو د اوټونو چولو شرع نه ده برابر شوی. په دې کې د خزو لخوا د شناختی کارډ نه جوړول، دغه سید تعلیم کمی او ځنې نور وجوهات چې د خزو اوټ اچولو کې خندان جوړوي. بلخو د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وای چې دوی هڅه کوي د خزو اوټونه زیات نه زیات شي. نور تفصیل د خالدان یاس په دې راپور کې.
د چارسدی زیبا هم هغه خزو کې شامل ده چې د تیر کال عام ټول ټاکنو کې ووټ نه دی اچولې. زیبا وای
سړی دغه موږ اجازه نه راکې چې موږ ووټ ورکړو. هغه نه بل خبره ده چې څه خزې دل ددا سړي چې دغه شناختی کارت نه وي جوړو، دا هغه سړي هغه چې شناختی کارت نه جوړي او هغه ووټ نه شي ورکولی، مطلب هغه د خپل حق د پر आवाज نه شو جوړولی.
یو بل زنانا چې نه غختل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته ویل
زما دوه ماشومان دي او زما کورواله چې دې ماته دا اجازه نه راکړي چې ووټ واچو. مجه کلم د ووټ دوه راشي نه موږ نه ته پوس نه کیږي چې تاسو هم لاړ شئ ووټ ورکې.
د نوخار سلمى خټک کې اوس د کوونکو دا وایي خزو کې د ووټ اچولو په اړه د شعور کمی دی.
په کوم ورځ خزو ته چې د خپل د ووټ د اهمیت پته لګی دا نو غي بکل هم نه د خاونه وري نه د سرور وري نه د اسخر وري نه د پلار وري.
په قبایلی ضلعو کې اوس هم د خزو د وټونو اچولو شره د ملک نورو علاقو په نسبت کم ده. د مومندو ضلع نودیا مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي دی سیمو کې نخو خزو کې د ووټ په اړه شعور شته او نو ورته د سړو لخوا اجازه ملاویږي.
مومند کې چې کم دی زیات تر خلک ځکه ووټ نشي اچولی. زنانه نارینه اجازه نه وی داغه نه بغیر غوي نشي اچولی وکنه، مطلب ډیر سخت حالت دی کنه زنانه بار ته نو باسي.
که یو خو د خزو اوټونو اچولو شرکه مده نو بل خو سیاست سره تړلې خزي هم لستون زسرہ مختی. د جمعیت علما اسلام فی سره تعلق لرونکې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل وای سیاسي ګوندونه هغه ځینو کې خزو ته ټیکټ ورکړي چرته چې د هغوی ګټه د نشت برابر وي.
چې کمزه کې هول زیاتی یا غزي هلکې داسې کا پارٹی هغه لپاره خزو لسټونه ورکړي نو جنرل الیکشن ته به اله خزه را مخترازی کوم دا هلی چې صرف خانو پوری به کین نو به جنرل سیټس ته خزه ډیر مشکله سره سملانو ته راځي هم دې ریزرو سیټس باندې به بیا خزه ناشتي.
دا یادونه ورته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اقلیتی غړو او خزو یو کال تیرېدو باوجود هم د ځانګړو سوکو سوګند نه دی پورته کړی. دا وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی یو سل شل غړو کې صرف شپږ خزې موجود دي. چاند بیبی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشستونو د پاره نامزد شوی ده. دا وایي سیاست کې باید زیاتې خزې راشي چې دوی کولی شي د خزو مسلې په خطوګه حل کړي.
چې په ډیسیژن میکینګ پروسس کې تاسو هم خزې د خزو مسایل د پاره انوالف کې نو تاسو له زیات ښه فیډبک تر کوشه زیات ښه کار کولی شي. نو دا د شې دغه کمی خو ډیره زیاته ده اوس هم ډیره ده، خو نور روز تر روزه چې زه ګورم خلک روزي او سټوډنټس هم انټرست دي اوس د ورکینګ وومن د کور والا خزم بار ته روزي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي الیکشن کمیشن خپلې پوره هڅې کوي چې د خزو د وټولو اچولو شرا سیوا شي.
چې کوم ځای کې معلوم شي چې هلته کې بلاک کې دغه نشته زنانو ته د شناختی کارډ جوړېدو مسله ده او لرې دفتر هلته بیا موبایل رجسٹریشن ویب ته بلدار چې ډسټرکټ ووټر ایجوکیشن کمیټیز دي دا غي په پلیټ فارم باندې الیکشن کمیشن میډیا سره سیول سوسایټي سره پولیټیکل پارټي سره ایون په خاص کې مین کې موږ دا غي انګیج کوو فیسیلیټیشن د بار الیکشن کمیشن لګیا دي او چې دا ووټر ټرن اوټ هم زیات شي او دا غي د زنانو د ووټ رجسٹریشن هم زیات شي.
د پاکستان د آئین سیکشن شپږم تر مخه د دې هواد هر وګړي د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري. ولی سیاست باندې نظر لرونکي وایي د پاکستان زیاتره خزي د شناختی کارډونو نشټوالي د سیاسي پوهې کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې حق نه محروم دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د غوښتي په پاکستان کې د خزو د اوټونو د کمیش میری په اړه باندې تاسو راپور واوریدو چې د لڅرې اوس راځي ته چې د سواد په منګور بازار کې په دې ورځو کې په بازار کې غنا غونه لیدل کیږي. د ورځې په میاشت کې ګڼ خلک د ورځې نه پس بازارونو ته ځي، هلته د ګرمې چای، پراټو او نور خوراکونه خوندونه اخلي او ترڅنګ یې د اختر لپاره سودا هم کوي. ځای اوسیدونکو وایي چې اسکل او په ګڼه ګڼه کې سودا کول جي د ساتيري یو خزریه ده چې لری لری ځینو ته خلک دغه زیتا راټولېږي. د مشال ریډیو د سواد خبریال نیاز احمد خان هم په منګوره بازار کې یو چایخانه ته ورغلی او هلته یې د ورغلو څو کسان سره خبرې کړي.
خطرمند سلامونه پیر زبانه نیاز احمد خان يم د سوات منګورې خار نه تاسو ته مخامخ يم. خطرمند روزه دا او د روزه نه بعد غن پښتانه شې روزه ماته او د تراون وروسته چایس کی او د چایس سره پراټي هم خوري پاګم خوري بدل د پمنګورې خار کې او کې پي ترغه جوړې راګنه ده پکې او دونه پښتنه کوي یو برګر را سره سلامونه.
السلام علیکم.
نوم دې راته وای.
نوم مې دوست محمد ده. من خو دې راغلو چې دا لکه سړې سړې شي راشي چې اوس کې پراټي خوري یو سبل سهار سخواګه پکې ملایيږي او ډېر ښهسته چي دي. من بس په خپل د سیدونو راځو دلته
دا هر جماعت او کړه بیا دې چې هم وس کوو بیا چې اسکي
بیا هم چې اسکه مجي ونه خو زبردست وکړو جی
بل مرګري نه پښتنه کو کنه داس کو سره پیاله ده او چې وسره ده. سلامونه.
السلام علیکم. څنګه جی چې پراټي دون غراو جی بس جماعت نه بس ډېر مزه کې دلته کې وګر زورا وګر زور بازار کې بس شاپینګ او چکر مکر وو دغه نه بس چې په ګډه
جنگلو درا سوال کچ کم ځای راغلې سدلوم نه
سیدوی مجی ریاض مینوم نه او د اقبا او سیدون کې
تاسو سیدوال چی راځي
نو بس روزما دي نه بس جی چکر لرو جی سوق شاپینګ کې سوق کپړې لې سوق واسکټ لې سوق بازار لې دغه نه بس بس بیا بس چی لرشي نو چې او پراټا بیا ډیر پن کې جی
چې په ګډه ضروري دي
ډیر ضروري دي د پښتنو د پر ډیر لازمي دی جی د سر دړ کې
بل مرګره سره نه کړو تاسو سره خپل نام
معلوم لیا قتل او وسره وتی شاپینګ ما به غوړ وتی
تاسو شه د اوس کوګه او پراټه د سره
کوګه او پراټه موږ دوه خوړل جو
سره جماعت دې ورکړه
جماعت مې وکړه هغه پس بیا چې موږ کا بیا راو دلته چې لرالو او پښتنه وخت د خپل پښتنه دې چې
درمن ورو کو تاسو به आवाज راغونه مورې پراټه پکې موږ د ټکټو کې جوړه پخېږي دغه دکاندار سره خبره کوم دی او سره دکاندار سره خبره سونه خلک راځي چای له څنګه سلامونه
وعليكم السلام
څنګه رور جان چې خو دغه ګرم ګرم پخې پلې پکې وایي وغه
او جی او
څنګه وس روزما دینه با سمره خلک راځي او چې سمره خوخه ولي خوخه
یاره بس دغه سپاد خلک چې ډیر زیات خوخه او چې ترویو کو بس هغه پښمنه پر یو شاند خلک راځي پښمنه خلک راځي
سمره چې پخې د پښمنه پور
یاره به حساب په خور جان دی او حساب نه معلوم
کتاب نه
نه حساب کتاب نه
معلوم ټول دې پیا سمره چيني وباسه
چيني تقریبا دا یو بوره وباسونو
یو بوره
او
جی او پیسو لوټي
تقریبا دا 2.5 لوټي راځي په
ٹھیک تھا مننه اوریدونکو موږ دغه دا چې د منګورې خار خلک چې دی هغه د روجماتي او د تراون ورسته بازار مخه کې چای هم سکي زګوره مچوله بګم خرڅيږي دغه د بګا قانون خوراکونو خرڅيږي موسم یخ ته او په یخ موسم کې ګرم ګرم چای چې دی خلک به کوم دوره
و برادل چې په سواد کې خلک په روجماتي نه پس ل چای خوندونه خلی د چایو پراټو د سينور خوراکونو نه اوس رزو خوستا ملګر ملتونو د خوست په نادر شاه کوټ کې غنی پروژې پیل کړي په دې پروژو کې با په 15 کلو کې 15 پروژې عملی شي چې ورسره به لزګونه ځوانان ته کار پیدا شي په دې پروژو کې د اوبخور څخه کوبو او نور کارونه شامل دي ځای ځوانان وای په افغانستان کې د روان بد اقتصاد وضعیت په وخت کې دا قسم پروژې ډیر ارزښت لري تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو یا د پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلی کېږي لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي د یادو پروژو څخه د ځینې خیلو په سیمو د یو محافظوي دیوال د کار د پیریدو په ځای کې د پلیکون کینجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال رویتو ویل
15 کلو کې به 50 پروژې تطبیقیږي او دا پروژې به د ابیارۍ ترانسپورت او برسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوس حجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دا نه به 2.8 میلیون افغانۍ مصرف کیږي
د نادر شاه کوټ اوسیدونکو خوښ دي چې په سیمه کې نوی پروژې پلې کیږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمیر کندو یتیمانو او مایوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کیږي یو تنځای اوسیدونکو احمد الله ویل
موږ د دغه موسسې څخه ډېر خوشاله یو چې موږ د ریکور زمينه برابر شوې ده بل دغه فکر هم لري چې اتیمان کند یا مایوبان دای هم په نظر کنوالې دي خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید زمینا برابر شي
د نادر شاه کوټ ځوانان وایي کچیر نړیوال بنسټونه دوی ته کوردینانه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نور هیوادونو مسافرت ته نه خکوي یو تن کارګر متی اول ول
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی د ډېر خلک ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نور هیوادو ته سي د کلچ د حکومت بدل شو ډېر خلک به وظیفه شو دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري دوی ته باید د کور زمینا به برکې دره کوم څه په کور ویچي دوی کور وکی
د یادو پروژو کارګر له نور ځوانانو هم غوړي چې ځانونه په یو برخه کې مصروف کی تر څو له نشو او نور ټولنیز بیلاری خوندې پاتې شي وي یو بل تن کارګر ځوان بخت الله ویل
د ځوانانو څخه دا هیله کوي چې لایا باید ونه ګرځي ځکه چې لایا ګرځول چې سړی ډیر لایا شي یا رقم ته قربان دخته کوي چې څومره مصروف وي دمره د ذهن جوړیږي دمره د وطن ته خدمات کړای شي
سره لدې چې پورسته یو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسی تړون د برنامو په ګډون ګڼو نا دولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې خو لا هم د دې ولایت ډیر داسې سیمې شته چې اوسیدونکي د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري
د نجیب الله خیل راپور تاسو واورید چې په خوست کې د ځوانانو د کار لپاره څومره پروژې پلیش پلشیوی اوس د روجی زنګړی لړۍ د ورځنی موضوع وخر غلینن موضوع دا چې پروژه کې بدر دویل تاو تاریخواله کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل لې په څ ډول روجدار خلک لدی کارونو منکړل شوی دي پړې مفتی ذکر الله ذکری معلومات را کوي
یو ورور دا پښتنه کړی دا چې روجه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاو تاریخواله په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې سرول لوبي. منګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوغو ارشادات ته مراجعه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنۃ روزه د سفر او د ډال حیثیت لري. فاذا کان یوم صوم احدکم کله چې ستاسو نه د یو کس د روزې ورځی فلا يصخب هغه د شور نه کوي، هغه د جنگ و جدل نه کوي، ادی کنزاوی نه کوي، ادی خلق ترد او بد نه وی، ولا يرفث او هغه دی جنسی خبری نه کوي. فان سابه احد او قاتله کچرتا کنزلی ورته وکړلی چا بد ردی سپک سپوری ورته ویلی او یای ور سره جنگ وک قتال و مقاتله وکړلا، نو روژدار سړی د خپل روژې ته وګوري او هغه دی ورته د کنزلو جواب نه ورکوي، هغه دی ورته کنزلی نه کوي او هغه دی ورسره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارکه نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژدار سره ډیر فرق لري. د روژدار په اعمالو کې باید فرق راشي، د هغه په اخلاقو کې باید فرق راشي. کبل سړی جنگ کوي دا باید نرمی وکړي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی ولا جهل او جهالت دی نه کوي، د جهالت وړ کارونه دی نه کوي، داسې کارونه دی نه کوي چې خلک ووایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه بلکې یو جاهل انسان دی. دی سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړسوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمی، ظلم، استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورڅ خبري خې، دا ټول اعمال پروژه کې ممنوع دي. د روژدار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري هغه باید صحیح روژدار شي.